نن دوشنبه ده د زمري اسد میاشتې څلروشتمه د اگست 15مه پر افغانستان د طالبانو د ولکې د چنګولو نن کال پوره سو. دوی تیر جمهوریت ړنګ او خپل امارت اعلان کړ چې د نړۍ یوه هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونو کې چې له همدې شېبې په نیم ساعته خبري مجله پیلېږي، په دې مناسبت ځانګړي راپورونه او تحلیلونه خپروو. السلام علیکم، دا خبري مجله په خبرونو پیلوو. کندهار ښار کې پرونه وخته د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه 15 تنه وژل سوي. د راپورونو له مخې په دې نښته کې چې یو ساعت یې دوام وکړ، د کندهار ښار په دویمه امنیتي حوزه کې وسوه او په لړ کې دوه طالبان او درې د داعش غړي ووژل سول. طالبانو د دې نښتې په اړه د دې خبر د چمتو کېدو تر شېبې څه نه دي ویلي. ځینو افغانانو پرون د اتریش پلازمینه ویانا کې د طالبانو د واک ته رسیدو په اعتراض کې مظاهره وکړه. مظاهرهچیانو چې شمېر یې لسګونو کسانو ته رسېده، د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول او له امریکا، اروپایي هیوادونو، د ملګرو ملتونو امنیت شورا او ناټو څخه یې وغوښتل چې د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي برابره کړي. په زابل ولایت کې لږ تر لږه درې تنه په سیلونو او درې ماشومان د نس ناستې په ناروغۍ مړه سوي دي. له وړمې شپې څخه د زابل په بېلابېلو برخو په تېره بیا میزانې ولسوالۍ کې سیلونه راوتلي او خلکو ته یې ډېر مالي زیانونه اړولي. په پاکستان په تېره بیا خیبر پښتونخوا کې د ځینو مهمو درملو د کموالي له کبله د ناروغانو کړاوونه زیات سوي. د درملو کاروباریان وایي چې د ډالرو په وړاندې د پاکستاني روپیو د ارزښت کمیدو له کبله د وارداتي درملو بیه لوړه سوې او له بلې خوا پاکستان د اسعارو د سپمولو لپاره د یو شمېر کمپنیو د درملو واردات محدود کړي. د درملو خاوندان وایي چې د 40% درملو له کموالي سره مخامخ دي او هغه چې موندل کېږي بیه یې زیاته لوړه ده. تایوان ته د امریکا د استاد جرګې د رئیس ننسی پلوسی له لانجمن سفره دوی اونۍ وروسته د کانګرس د سنا جرګې 15 کسیز پلاوی پرون په نا اعلان سوي سفر تایپی ته ورسید. د تایوان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا د کانګرس د پلاوی مشري سناتور اید مارکی کوي. د دې خبري مجلې په راپورونو کې اوري، تیر کال په دې ورځ طالبانو کابل ونیوه. په دې اړه پر راپور سربیره دا اوري چې طالبان که د امن ټینګولو خبرې کوي، لا هم په بیلابیلو ولایتونو کې حملې کیږي.
دلته باید سیاسي، رواني، اجتماعي، اقتصادي امنیت هم موجودی او دا د حکومت دنده ده چې د خلکو لپاره امن او نظم تامین کړي.
لبل نظر خاوند څخه دا اوري چې تیر یو کال کې د افغانستان اقتصاد کومې خواته روان وو.
اقتصاد زیاتو ملکی او اکثریت نظامی پخوانی کارکونکو خپل دندې د لاسه ورکړي چې دا ټول باعث شو چې خلک خپل عاید د لاسه ورکړي او د دوی اقتصاد ورستر بلې مخ په خرابیدو شي.
د امریکا استخباراتي ادارې وایي چې القاعده شبکې په افغانستان کې ځان بیرته نه دی منظم کړی. د امریکا د استاد جرګې په یو راپور کې ویل سوي چې د امریکا دښمنان له هغو سلګونو افغان کمانډو ځواکونو ناوړه ګټه اخیستلی سي چې افغانستان کې پاتې دي. په یو مفصل راپور کې دا اوري چې تېر یوه کال کې طالبانو کومې ژمنې کړي او څومره یې عملي کړي.
هغه که د ښځو مکتبونو ته نه پرېښودل دي، هغه که ښځو ته په دولت کې هغه کومې وظیفې چې وې هغه یې بېرته نه ورکول دي، بدون د محکمې د خلکو تری تم کېدل او د هغوی وژل کېدل، هنرمندان نه پرېښودل، خپل هنر او مسلک مخکې وړلو ته.
د خبري مجله تر اونیم بجو ده.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورځو درا پرونو برخه ته. تیر کال په دې ورځ طالبانو کابل ونیوه. وقت د طالبانو تر رسیدو وروسته په افغانستان کې ډیر بدلون راغلی. اقتصاد ځپل سوی، کاروبار زیانمن سوی، بیروزګاری زیاته سوی، په میلیونونو نجونې له تعلیم او ښځې له کاره بې برخې سوي، خو امنیتي وضعیت په نسبي ډول ښه سوی دی. طالبان امنیت د خپلې یو کلنې واکمنۍ مهمه بریا ګڼي، خو هغو بریاوو ته یې سخت زیان اړولی او تقریبا له منځه وړي چې په تیرو شلو کلونو کې د میلیاردونو ډالرو په لګښت افغانستان ترلاسه کړی وي. تفصیل له عصمت څاروان نه.
نن دوشنبه د اسد څلرویشتمه چې د اګست له 15مې سره برابره ده. د افغانستان د جمهوري نظام د پرسېدو او د طالبانو د واک ته رسېدو له لومړۍ کالیزې سره برابره ده. طالبانو د خپل بری په ویاړ نن عمومي رخصتي اعلان کړي او غواړي چې دا ورځ د بری د ورځې په توګه ولمانځي، خو منتقدان دا ورځ د جمهوریت او ولسواکۍ د پای ته رسیدو ورځ بولي. د دوی په باور طالبانو خپلې ټولې ژمنې چې له امریکا او افغانانو سره یې کړي دي تر پښو لاندې کړي، افغانان له بشري حقونو په چیره بیا ښځې له خپلو حقونو محروم کړي او له افغانستان څخه یې د تیرو شلو کلونو بریاوې واخیستې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د طالبانو د واک یوې کلنې دورې ته په اشاره ویلي چې په دې موده کې مرجوبلې د پخوا په پرتله کمې وې، خو نور هر څه منفي و. د افغانستان پخوانی واکمن ویلي تعلیم یافته افغانان هره ورځ له وطنه وځي او تر څنګ یې اقتصاد په ډېر بد حالت کې دی. حامد کرزي د افغانستان د حکومت سقوط هم لویه ضایعه بللې ده. پرون د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي توماس نیکلسن د طالبانو د حکومت د لومړی کالیزي په درشل کې وویل طالبان نه دي توانېدلي چې په هیواد کې یو پراخ بنسټه سیاسي نظام جوړ کړي. نیکلسن ویلي طالبانو تیر کال د قانوني حکومت په پرځولو د څو لسیزو جګړو د پای ته رسولو په اړه خپلې ژمنې ماتې کړې، خو د یو پراخ بنسټه سیاسي نظام په جوړولو کې پاتې راغلل. د اروپایي اتحادیې د ځانګړي استازي په وینا طالبانو د افغانانو له غوښتنو انکار کړی او د ښځو د ټولنیزو اقتصادي ازادیو په محدودولو د هغوی د بشري حقونو سخته سرغړونه کړې ده.
د طالبانو له وخته رسیدو وروسته امنیتي وضعیت په نسبي ډول ښه شوی، خو لا هم بمی او انتحاري بریدونه دوام لري. اسمت سروان پر دې موضوع د پوځي چارو له نظر خاوند احمد خان اندړ سره مرکه کړي او لمړی ورته ویلي چې په تیر یو کال کې کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي د افغانستان امنیتي وضعیت څنګه ارزوي؟
طالبان کله چې واک ته ورسېدل په افغانستان کې وکول سو چې په سلور د شولایتو کې فزیکی امنیت راولي او ټول حکومت د مرکزی حکومت له خوا اداره کیږي. خو دا باید یادونه باسو چې په افغانستان کې خلق له جګړې څخه ډېر ستړي دي او دوی یوازې فزیکی امنیت ته اړتیا نه لري، بلکې دلته باید سیاسي، رواني، اجتماعي، اقتصادي امنیت هم موجود وي او دا د حکومت دنده ده چې د خلکو لپاره امن او نظم تامین کړي. په ځانګړې توګه د امریکا د متحده ایالاتو د ډورن د تیارو په حمله کې دلته د القاعده مشر الزاوری هم وجلسو او د پاکستان د ټي ټي پي غړي هم ویل کیږي چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې وجلسوي چې د افغانستان د خلکو تشویش لا هم ډېر کړی ده. امنیت په زور، په دیکتاتوري، د ټوپک په زور نه شي کولای چې وساتي. امنیت باید ځان ته تعریف ولري او د خلکو لپاره په ټولنه کې ډېر څه کارونه دي او حکومتداري ده چې کار اهلی کار ته سپارل دي، همداسې خلکو ته د کار او د تعلیم شرایط پیدا کېدل دي چې بیا موږ ورته ویلی سو چې په افغانستان کې امنیت وجود لري.
اندر صاحب، ولې د طالبانو مخالفان نه دي توانېدلي چې کومه پیاوړې جبهه رامنځته کړي یا کومه سیمه ونیسي؟
د دوی په مقابل کې داسې ویل کېږي چې په افغانستان کې ډېرې تروریستي ډلې دي، خو اوس په واضح توګه د داعش تروریستي ډلې دوی په ضد جنګېږي. موږ شاهدان یو چې انفجارونه کوي، دوی حملې کوي. داعش په افغانستان کې نه قومي بېزداري او نه مذهبي بېزداري، د هغوی په سرکوب کې طالبان کامیاب دي. که چیرې نړیوال استخبارات هغوی ته ډېرې مرستې ونکړي، ځکه موږ ډېره ښه تجربه لرو کله چې هرې وړې جبهې ته زموږ د هېواد دښمنانو په ځانګړې توګه زموږ ګاونډیو د نړۍ لوی استخباراتو زبرځواکونو مرستې کړې دي، هغه ډېره قوي شوې ده او کړي دي چې حکومتونه راو پرځوي. همداسې بل د افغانانو جبهه چې د مقاومت په نامه د ښاغلي احمد مسعود په مشرۍ، هغه جبهه هم ځینې قومي او سمتي مسایل لري چې پخوا هم دغه جبهه غړو په افغانستان کې د جمهوریت په وخت کې ډیر فساد کړی ده.
د پوځي چارو شنونکی احمد خان اندړ وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د امریکا استخباراتي ادارې وی القاعده شبکې په افغانستان کې ځان بیرته منظم کړي نه دی. د ارزونه په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وجل کېدو وروسته سوې ده. ځینې پخوانی پوځي چارواکي له دې ارزونې سره موافق نه دي. دا هم په دیاړه راپور
سره لدی چې یو شمیر هغه پوځي چارواکي چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي پوځیانو په چوکاټ کې ماموریت کړی دی د افغانستان د ځواکونو پر ایستلو انتقاد کوي او وایي چې یو ور بیا به القاعده او نورې ترهګرۍ ډلې په افغانستان کې ځالې جوړې کړي. خو د امریکا استخباراتي ادارې د اوس لپاره د افغانستان له لوري د القاعدې ګواښ نه ویني. له یوې تازه ارزونې سره سم چې بېلابېلو امریکایي استخباراتي ادارو کړي له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته القاعده شبکې تر اوسه پورې په افغانستان کې ځان تنظیم کړی نه دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې چې په دې اړه یې معلومات ترلاسه کړي په یو راپور کې ویلي د امریکا استخباراتي ادارې په خپلو وروستیو څیړنو کې دې نتیجې ته رسیدلي چې القاعده شبکې ځان په افغانستان کې بیا نه دی تنظیم کړی او د دې ډلې یوازې ډیر لږ شمیر پخواني غړي افغانستان ته بیرته تللي دي. د امریکا ولسمشر جو بایډن او ځینو نورو چارواکو په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الجواهری وزیر کېدل د دې نښه وبلله چې امریکا له افغانستان نه له د باندې څخه هم په دغه هیواد کې د تروریستانو پر ضد اقدام کولای سي. خو د امریکا پخوانی مرستیال لوی درستیز متقاعد جنرال جک کین وایي چې د طالبانو له وخت رسیدو تقریبا یو کال وروسته د کابل په زړه کې د القاعده شبکې د مشر وزیر کېدل د دې ښکارندوی کوي چې طالبان له القاعده شبکې سره اړیکې پالي او ساتنه یې کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي په داسې حال کې چې د امریکا ځینې تروریستي ضد متخصصان وایي چې القاعده له افغانستانه د امریکا پر ضد د تروریستي بریدونو توان نه لري، د تروریزم د چارو یو شمېر کتونکي باور لري چې د کابل په شیرپور کې د امریکا د بې پیلوټو الوتکو په وسیله د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وزن تر اندازې زیاته خوشبینانه ګڼي. خو ځینې نور د امریکا د استخباراتي ادارې له ارزونې سره موافق ښکاري. د ملګرو ملتونو د تروریستي ضد چارو یو پخوانی چارواکی اډمون فیټن براون د امریکا د استخباراتي ادارو ارزونې ته په اشارې ویلي دا ارزونه دقیقه ده. پخوا سی‌ای‌ای اټکل کړی و چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو یو یا دوه کاله وروسته القاعده ممکن بیا د دې جوګه سي چې له افغانستانه پر لویدیځوالو بریدونه وکړي.
په تیر یوه کال کې لکونه افغانان بیروزګاره سوي، له ګاونډیو هیوادونو سره تجارتي راکړه ورکړه کمه سوې او هغه میلیاردونه ډالره نړیوالې مرستې درېدلې چې د افغانستان د پرمختیایي چارو یا امنیتي برخو لپاره کېدې. اسمت سروان د اقتصادي چارو له افغان نظر خاوند دریا خان بهیر سره د افغانستان د تیر یوه کال د اقتصاد په اړه لنډې خبرې کړې. لومړی یې ورته ویلي چې د جمهوریت له سقوط وروسته د افغانستان اقتصاد کومې خواته روان دی.
د افغانستان اقتصادي وضعیت د تیر کال د اګست میاشتې 15مې څخه چې د جمهوریت د نسکوریدو او طالبانو د واکمنیدو سره مصادف دی تر نن پورې ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. د دلایل او عوامل هم واضح دي. د یو نظام یا د سیستم رنګیدل د افغانستان نه د یو زیات تعداد قوي متخصص او مسلکي کارپوهانو او پر وطن څخه وتل، د یو مقدار زیات سرمایه وتل د هیواد نه، او د دې تر څنګ هغه زیات اندازه بهرنۍ مرسته چې افغانستان سره کېدل او دغه په واسطه افغانستان کې غټې پراختیا پروژې تطبیقېدلې، د دغه پیسو تقرب صفر ته یا د دغه مرستو تقرب صفر ته، دغه عوامل ټول باعث د دې شول چې افغانستان اقتصاد ورځ تر بلې خراب شي. یو تعداد زیاتو ملکی او اکثریت نظامی پخوانی کارکوونکو خپل دندې د لاسه ورکړي چې دا ټول باعث د دې شول چې خلک خپل عاید د لاسه ورکړه او د دوی اقتصاد ورځ تر بلې مخ په خرابېدو شي.
د افغانستان د اقتصاد په ځوړتیا کې د نړیوالو رول، د نارسمیت پیژندل کی دور رول او پخپل د طالبانو رول څومره دی؟
د افغانستان بد اقتصادي وضعیت کې که صادقانه وایو بهرنیان هم ملامت دي. د پدې معنی چې په تیرو شلو کلونو کې میلیاردونو ډالر مرسته د افغانستان سره وشو، خو دغه مرسته زیاته برخه په نظامی اهدافو په مصرف رسیدله یا محدوده برخه هم چې په نورو برخو کې په مصرف رسیدله. که چیرې دا په افغانستان کې په غټو انکشافي پروژو باندې په مصرف رسیدلی وای، بیا به افغانستان نن ورځ داسې بد اقتصادي وضعیت سره مواجه نه و. او دویم د دې تر څنګ طالبانو په رسمیت نه پیژندل هم د افغانستان په اقتصاد باندې خپل منفي تاثیرات لري.
د اقتصادي چارو شنونکی دریا خان بهیر وو.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د امریکا د استازو جرګې په یو راپور کې ویل سوي چې د امریکا دښمنان له هغو سلګونو افغان کمانډو ځواکونو ناوړه ګټه اخیستلی سي چې په افغانستان کې پاتې دي. په دې راپور کې ویل سوي چې دغه ځواکونه د امریکایي پوځیانو له حساسو عملیاتي تاکتیکونو سره بلد دي. دا هم په دې اړه جزئیات.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې اقلیت جمهوری پال ګوند د طالبانو له لوري د کابل د نیولو د لومړۍ کالیزې په راپور کې اندېښنه ښوولې چې د افغانستان له هغو پخوانیو امنیتي ځواکونو چې د طالبانو له واکته رسېدو وروسته امریکا په افغانستان کې پرېښودل د امریکا دښمنان ګټه اخیستلی شي. د روټرز خبري اژانس پر اساس جمهوری پالو استازو پرون یکشنبه په خپل راپور کې ویلي هغه افغان امنیتي پرسونل چې د امریکا د عملیاتو په اړه حساس معلومات لري ممکن د روسیې، چین او ایران له لوري وګمارل شي. دوی ویلي دا راپورونه سم دي چې وایي د افغانستان ځینې پخواني پوځیان ایران ته تښتېدلي دي. راپور زیاتوي د بایدن حکومت د امریکا له لوري د روزل شویو افغان کمانډو او نورو ځانګړو ځواکونو ایستلو ته د لومړي توپ ورکولو کې پاتې راغلی دی. تیر کال افغانستان د افغانانو د ایستلو د عملیاتو په بهال د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې 14 امریکایي پوځیان او لسګونه افغانان په یوه انتحاري حمله کې ووژل شول. د غبرید له افغانستان د ایستنې عملیات ټکنی کړل. خو د امریکا حکومت له افغانستان د تخلیه عملیات فوق العاده بریالي بولی او وایي چې تر یو لکو څلور زره ډیر افغانان او امریکایان د حواله لارې خوندي وېستل شول. له دې سره سره د امریکا له لوري سلګونه روزل شوی افغان کمانډو او ځانګړي ځواکونه د خپلو کورنیو لغړی سره لا هم په افغانستان کې پاتې دي او ادعا کوي چې طالبانو ځینې د ځواکونه وژلي دي.
لا خبرونو ور اخوا
وسبه لملالی بشیر څخه وورو چی د نړۍ په جنو معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه سره غلی.
برتانیایي سپیکټیټر مجلې د افغان شوتو د وضعیت په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې پر زوم له افغانستانه د شوتو د حقونو لملاتړ سره د افغان شوتو غونډې اکثره په اوشکو پای تر رسیدي. په دې مقاله کې د یوې فعالې له قوله راغلي چې خپل ورور یې د زوی غونډې لوی کړی و خو هغه دا وهلې او ورته ویلې دي چې له نارینه و پرته د باندې ونوځي. په مقاله کې راغلی د اگست 15 مخکې د کابل د دفاع چارې جنرال سمی سعادت ته وسپارل شوې. مقاله د سعادت له قوله لیکلي چې د کابل تر سقوط یو کال مخکې لا د امریکایي همکارانو د وسلو مخه ونیوله او ورته ویل چې د طالبانو پر ضد دي عملیات ودروي او سولې ته دې یو فرصت ورکړي. په مقاله کې راغلی چې د افغان حکومت د سقوط او یو ځل بیا د طالبانو واک تر رسیدو شوک رښتونی دي، ځکه تیرو شلو کلونو کې واقعي پرمختګ شوی و. په افغان حکومت کې د فساد په ګډون له ځینو کمیو سره سره بیا هم د مقالې د لیکوال په باور په افغانستان کې د یوې نوې ټولنې رامنځت کېدو ته فرصت برابر سو. په دغو لاسته راوړنو کې د آزادو رسنیو یادونه هم سوې ده. وروسته لولو چې د نجونو په لوستي کولو کې د طالبانو ناکامي د یو لوی تغییر ښکارندوی کوي. فعالانو د شوزو پر ژوند د محدودیت وزا کېدو ډیرش موارد یاد کړي چې ورستای مورید له شوزو د طالبانو هغه غشتنه یاد سوي چې شوزو ته ویلي و چې د خپل ځان پر ځای د خپل نارینه خپلوان کارته ورولېږي. برتانیایي آی نیوز ورځپاڼې هم د افغان جنو او شوزو د وضعیت په اړه په دې عنواني مقاله خپره کړې ده. تعقیب سوي په څلور دیوالۍ کې بندي سوي او خرڅ سوي د افغان شوزو نړۍ د تیرو 12 میاشتو پر مهال د طالبانو د واکمنۍ پر وخت راټوله سوې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د طالبانو د حکومت یو کال پوره سو او افغان شوزو اوس هم په بیره او محدودیت کې ژوند کوي. دا مقاله د یو افغان خیریه کارکونکي په نوم خپره سوې ده او خپل نوم یې نه دی یاد سوی. د مقالې لیکوال لیکلي چې د طالبانو د واک یو کال د شوزو لپاره 12 بیرونکي میاشتې وي چې دوی د خپل راتلونکي لپاره پکښې هیڅ هیله نه لري. په دې مقاله کې راغلي یو کال پر شوزو په داسې محدودیتونو تیر سو لکه شزه باید څه واغوندي څه ووایي. افغان شوزو ځانونه لوستي کړل، په ادارو کې کارونه پیل کړل او د افغان ټولنې په پرمختګ کې فعال رول ولوباوه. خو د مقالې په وینا اوس د کار له ډګره ایستل کیږي. د غلیکوالي وروسته لیکلي چې تیر ځل طالبانو پر افغانستان 15 کاله واکمني وکړه او اوس شزه بیره لري چې یو ځل بیا دا کار تکرار نسي او هغوی په یو تیاره وضعیت کې باندې پاتې نسي.
واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د ډلې د سرتاسري امنیت، اقتصادي خپلواکۍ، بشري حقونو په ځنګړي ډول د ښځو حقونو ته د احترام او د ټولنیز ثبات د راوستلو لپاره پر لپسې ژمنې کړې. خوشکاری چې په دې څلورو برخو کې د افغانستان د اوسنیو واکمنانو د ژمنو عملي کېدل تر پوښتنو او نیوکو لاندې دي. د امید ظهیر مل په دې راپور کې په دې اړه د منتقدانو دلایل او د طالبانو ژمنې او ځوابونه راخیستل شوي دي.
کوم امنیت چې اوس راغلی ده په تیرو څلوېښتو کلونو کې په مثال نه لري. افغانستان
د طالبانو تر ټولو مهمه ژمنه او دعوه همدا ده په افغانستان کې د سرتاسري امنیت راوستل. خو د 2023 کال د اګست له شپږویشتمې تر ننه کندوز، کندهار، ننګرهار، بلخ، هرات او د افغانستان یو شمېر نور ولایتونه د داعش ډلې د خونړیو ځانمرګو بریدونو شاهد وو. د بیلګې په توګه د 2023 کال اګست په شپږویشتمه د کابل په هوایي ډګر برید شي پکې یو سل اویا تنه ووژل شول او یو سل پنځوس نور ټپیان شول. د اکتوبر په درېیمه د کابل په عیدګاه کې د طالبانو د حکومت د وین ذبیح الله مجاهد د مور د فاتحې په مراسمو ځانمرګې برید شي، اته تنه پکې ووژل شول او پنځوس نور ټپیان شول. د اکتوبر په پنځلسمه د کندوز په سید آباد جومات ځانمرګې برید شي پکې پنځوس تنه ووژل شول او نږدې سل نور ټپیان شول. د نوومبر په دویمه په کابل کې د سردار محمد داود خان په روغتون وسلوال برید شي پکې پنځویشت تنه ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. که څه هم طالبانو لومړیو کې دعوه کوله چې لای واکمنی نوې ده، وروسته به هر څه سم شي، خو د داعش د بریدونو لړۍ تر 2022 کال هم ورسېده او په مزار شریف، کندوز او کابل کې په جوماتونو، خانقا او ښوونیزو مرکزونو او ښوونځیو بریدونه د یادونې دي چې په دې بریدونو کې هم لسګونه کسان ټپیان او ووژل شول. تر دې چې داعش د طالبانو لخوا د دیني عالمانو په نوم رابلل شوې غونډه هم په نخښه کړه. که څه هم د دې غونډې لپاره طالبانو په لویه کچه امنیتي تدابیر نیولي وو، خو بیا هم داعش وسوالو ډېر نږدې ځان ور رسولی وو. د پیښو ته په کتو د امنیتي مسایلو کارپو بشیر صافی وایي د طالبانو واکمني په امنیتي برخه کې لویو ننګونو سره مخ ده.
منګورو د داعش فعالیتونه دي، د نور ډلې دي چې د طالبانو پر ضد وسواله مبارزه کوي. همدارنګه د تیرو څو وختونو راهیسې د سلفي علماو پر ضد چې کوم هدفي وجنې دي، دا هم که طالبان نه کوي داعش تر اوسه پړه په غاړه نه ده اخیستلې.
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له دې ټولو خبرو سره سره بیا هم ټینګار کوي چې ټول افغانستان کې سرتاسري امنیت دی.
ټول افغانان آرام ساغ دی، که ښار دی، که اطراف دی، که کلی دی، که ولسوالۍ ده، آرام کې ژوند کوي.
د جمهوریت نظام پر مهال هم داعش وسلوالې ډلې وخت په وخت بریدونه کول، خو امنیتي وضعیت ځکه ښه نه و چې د افغانستان اوسنیو واکمنانو ټوپک پوګه کړی و او تر خوا یې په افغانستان کې د ډېرو ځانمرګو وسلوالو بریدونو، چاودنو او هدفي وژنو مسؤلیت هم دوی مانه. خو اوس له داعش پرته د طالبانو پر ضد په کور دننه د مقاومت ملي جبهې او د افغانستان د ازادۍ تحریک په نوم دوو ډلو هم ټوپک پورته کړی او د جګړې سنګرونه یې ګرم ساتلي. د دې تر څنګ د طالبانو لخوا عمومي بخښنه هم تر پوښتنې لاندې ده. د چنګاښ په نوویشتمه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په خپل راپور کې ولیکل د 2023 کال د اګست له نیمایي څخه بیا د 2022 کال د جون تر 15مې په افغانستان کې د واکمنو چارواکو لخوا د مخکینی حکومت یو سل شپېته امنیتي سرتیري او حکومتي چارواکي وژل شوي او یو سل درې اویا نور نیول شوي دي. د بشري حقونو د څار سازمان هم د لیندۍ په نهمه یو راپور کې ولیکل طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات کسان یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تریتم کړي دي. د بیان ازادي محدودیت، د خبریالانو نیول او زنداني کول او تر خوا اطلاعاتو ته کم لاسرسي هغه څه دي چې د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې د طالبانو واکمني تر پوښتنې لاندې راوستي. اقتصادي وضعیت
افغانستان کې اقتصاد بیخي خراب ده، بیکاری بیخي زیات ده، ډیر خلک د
سفی اولاد هرات اوسیدونکو لري او وخت د طالبانو لرسې دور سره د خلکو روان بد وضعیت بیانوي. په افغانستان کې د اقتصادي او بشري ناورین په اړه په نړیواله کچه هم اندېښنې مطرح دي. تر دې چې د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د اقتصادي ناورین په اړه خبرداری ورکړی. چنګاښ په درویشتمه د سره سلیم نړیوالې کمیټې په یو راپور کې ولیکل خراب اقتصادي وضعیت د افغانانو په ژوند بد اغیز کړی او همدا اوس د دې هیواد له نیمایي زیات وګړي له لویې بشري ناورین سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان ویلي وو 22 میلیونه افغانان د خوراکي توکو له کمښت سره مخ دي او تر خوا یې نږدې شپېته میلیونه خوارځواکۍ ځپلي چې له دې شمېرې درې میلیونه ماشومان دي. له خراب اقتصادي وضعیت سره سره په افغانستان کې د خوړو او سون توکو بیې هم پورته تللې او د سره سلیب د نړیوال کمیټې د راپور پر بنسټ د 2023 کال د جولای رئیس په افغانستان کې د خوراکي او سون توکو بیې له 55 تر 55% لوړې شوې دي. د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد وایي د طالبانو له راتګ سره سم بیروزګاری زیاته او خلک له مالي پلوه ډیر وځپل شول.
طالبان ونه توانېدل شي یو واحد کس په خپل ټول تحریک کې، په خپل ټول اوسنی دولت کې را مخ تکړي او هغه د اقتصاد یا نورو تخنیکی مسایلو په حق له یو پیراګراف خبرې وکړي. حکومت حکومت دولتداری دا دا خوبونو په ناستو په لوی لوی خبرو یا په کاپی سوی خبرو باندې نه کیږي.
خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا وایي دوی د اقتصادي خوځښت لپاره په زیربنایي کارونو کار کوي.
اسلامي امارت اخته ده چې بنیاد د اقتصادي رغونې لپاره اساسي کار وکړي، مثلا په لویو پروژو باندې کار.
خو طالبانو د ټاپي او کاسازر پروژو په برخه کې له ترکمنستان او تاجکستان سره د غونډو او د قانونو د استخراج پرته د افغانستان د اقتصادي خوځښت لپاره کوم بنسټیز کار نه دی کړی. هغه پروژې چې د جمهوري نظام پر مهال له 80% زیاتې تخنیکي او لوجستیکي کارونه بشپړ شوي وو، د دې ترڅنګ طالبانو د مخکنی جمهوري نظام اداري سیستم کاپي کړی او له اقتصادي غونډو نیولې تر اداري جوړښتونو ټولې چارې هماغه ډول مخکې وړي. ټولنیز ثبات طالبان پر دې هم تورن دي چې تر اوسه د قومي جوړښت پر بنسټ په خپلو ادارو کې نورو قومونو او خوځو ته ونډه نه ده ورکړي. د طالبانو په اوسنۍ اداره کې یوازې یو تاجک وزیر شته چې هغه هم د طالبانو پلوی ګڼل کیږي. همدا ډول پر طالبانو نیوکه ده چې تخنیکي او مسلکي ادارې خپلو پلویانو ته سپارلې چې یوازې ملایان دي. طالبانو د ډیری وزارتونو د مسلکي او تخنیکي معینانو په ګډون په اکثریت ولایتونو کې د روغتیا، مخابراتو، ښار جوړونې، کلیو پراختیا، مستوفیت او نورو مسلکي ریاستونو ته هم ملایان معرفي کړي او د مخکنی جمهوری نظام مسلکی معینانه او رئیسانی ګوخه کړی.
لشوونځي لری پرما ستیرسول
د ازادي رادیو دا ټولګه د هغون جنو خاطرو ته ځانګړي د چي پتیری او کال کې له خونځیو محرومي پاتې شوی.
حمیده یما د غزنی د جنملکلی سکی د دولسم ټولګي زده کوونکې. موږ افغانۍ نجونې تل خپل قسمت زورولې او جوړولې یو. د نړۍ نجونې ښوونځیو ته ځي، درسونه وایي، زده کړې کوي، خپل هدفونه ټاکي، خو موږ قسمتونه خوار دي. داسې څوک راباندې مسلط شوي چې خپل حق نه راکوي، مکتبونو ته مو نه پرېږدي. هغوی غواړي چې موږ راتلونکی تیاره کړي. کله چې موږ مکتبونه خلاص وو، موږ به سهار وختي د خوب پاڅېدو، د کورنۍ ځینې اړین کارونه به مو کول، مکتب ته د تلو تیاری به مو نیوی. موږ به یو وخت سهار په هیله له خوبه را پاڅېدو، ټاکلي هدف لپاره به مو هڅې پیلولې. موږ به د رڼا پر لور ګامونه اخیستل، خو اوس د ناهیلي راپورته کیږو، ناهیلي ورځ سبا کوو او ناهیلي ژوند کوو. زه اوس په کور کې ځینو کتابونو مطالعه کوم او د کور په کارونو بوخته یم. د نور انجنونو ترڅنګ ما په ژوند کې ډیر امیدونه لرل، خدای سخکاریږي چې هغه ارمانونه او هیلې مې خاور شوي. ما غوښتل دولسم خلاص کړم، بیا لوړې زده کړې وکړم، وروسته یوه ښوونکي سمه یوه ښکلې نړۍ وروزم، خو اوس د کور په څلورو دیوالونو کې بنده پاتې یم. زه خپل راتلونکي ته حیران یم چې څه وکړم، خو بیا هم امید شته چې طالبان به خامخا موږ ته د زده کړو کولو اجازه راکوي او موږ به بیا د رڼا پر لور خپل منزل ته مزل کوو.
ستاسو ل پیغامونو
احمد الله درمان د پروان ولایت د شینوارو د ورسواله يم. دلته ډیر سیلابونه راغلي چې له امله یې زیاتو خلکو ته مرجوب لوشتي، خو دولتي چارواکو هیڅ په دې اړه څه نه دی ویلي او نه یې مرستې ورسره رسولې دي.
سید نامت خبره کوم د ننګرهار والا د سارګي غلجي ولسوالۍ نه ناور کلی نه. زموږ په کلي کې دا سینه راغلي دي، موږ ته ډېر غټ زرباډه ولې دا وګوره ونې سرې دي، فصلونه یې خراب کړي دي، مځکې وړي دي، غټاغونه غوړ شي، موږ سره په دې باره کې مرستې وکړو.
د لوړ پوړو چارواکو څخه مو هیله او تمه توقع دغه ده چې د افغانستان د سیلاب ځپلو کورونو کورنیو سره جدن مرسته وشي او جدي په پام کې ونیول شي.
السلام علیکم، زه بهیر امیری د غوربند نه همدا اوس مهال تازه جزئیات غوربان شینوار ولسوالۍ او سیاګرد ولسوالۍ کې ډیر قوي او شدید سیلابونه راغلل چې له امله یې لسګونه کورونه او سلګونه خلکو خپل ژوند د لاسه ورکړ. همداسې ځمکې هم د سیلاب د امله لاړې له منځه. د دولتي ارګانونو نه هیله کیږي چې دې پیښې ته پاملرنه ولري.
عبدالبصیر یم د غزنی ولایت د لاندړو ولسوالۍ څخه. ما غوښتنه دا ده له شیخ صاحب عبت الله څخه او له ملا برادر اخوند او نورو د غټو مشرانو څخه چې دا تاسې مجاهدینو ته امر کړی دی، مجاهدین ولاړ دي، دا مسافر نه پرېږدي، دا مسافر ځي ایران ته، دوی نه پرېږدي، دغه دلارام کې ورته ولاړ دي، لارې بنده کړي.